وی ډیوا د ماخمنۍ خبری خبرونې د اهم رپورټونو سرټکی د عرب ملکونو اتحاد یا عرب لیگ د غزې نه د فلسطینیانو بل ځای ته د منتقل کولو په اړه د صدر ترامپ تجویز رد کړ. ترامپ د اردن له باچا ملک عبدالله سره په کتنه کې یو ځل بیا په خپل تجویز ټینګار کړی دی. امریکې ته د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی دوه ورځنی سفر. د صدر ترامپ سره د مودی خبرې به د دوو ملکونو ترمنځ په تجارت، د مهاجرت په مسایلو او ستراتیژیکو تعلقاتو راڅرخي. څیړونکي د دې ملاقات د نتایجو په اړه څه پیشګویي کوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یوې مشرې کریستالینا جورجیوویا په پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي. د چیف جسټس سره یې ملاقات هم پاکستان کې ګنګوسې راوپارولې. د څیړونکو نظر به واورئ. او دایش خراسان ډلې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د وروستۍ ځانمرګې چاودنې ذمهواري منلې ده. د دایش خراسان ډلې د خطرو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته د طالبانو ځواب به هم درسره شریک کړو. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیو په دې خبری خبرونه کې زفواد لامه احساس کوربایم. دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لس، په کابل کې د ماخوسن نه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د امریکا د حالاتو په اړه اهم رپورټونه. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د غزې په حواله سره خپل تجویز یو ځل بیا تکرار کړی او ویلي دي چې د اردن پاچا عبدالله دویم د امریکا لخوا د غزې د ملکیت اخیستو او اردن ته د تل دپاره د فلسطینیانو منتقل کولو د پلان حمایت کوي. په همدې حال کې عرب لیگ یا د عرب ملکونو د اتحاد سیکرټری جنرال د ترامپ د تجویز مخالفت کړی دی. ترامپ د ملک عبدالله سره د نهه یاسي شنبې په ورځ په وایټ هاوس کې په داسې حال کې وکتل چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامې د ماتېدو امکان یې ښودل شوی دی. نور معلومات د وی او ای د خبریالې تتسی ویدا کاسوارا په رپورټ کې عابد حسین تاسو سره شریکوي.
د غزې په پټۍ کې فلسطینیان ورسته لاغې د جګړې د بیا پیل کېدو ویره لري چې حماس ګواښ وکړو چې د اسرایلي یرغمل شو راتلونکی پلان شوی خوشي کول به وځنډوي او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د ډزبندۍ د منسوخ کولو غوښتنه وکړه.
مونږ د جنگونو ستړي شوی یو، مونږ د مرګ ارمان پیل کړی دی.
د نهې سه شنبې په ورځ په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله دویم د قربتو په وخت ترامپ د غزې د اخیستو په اړه په خپل پلان نور هم کلک شو.
مونگ هیس شه ناخلو او مونگ بایه ترلاسه کو او مونگ بایه ساتو او مونگ بدا خبره یقینی کوو چې سوله با وی او هیس ډول ستونزه بنوي او هیس سوک با بدی اړه سوالونه ونه لري.
فلسطینیانو، اردن، مصر او نورو مختلفو هیوادونو د ترامپ هغه پلان رد کړی چې وای په زورا نږدې 1.9 میلیونه د غزې اوسیدونکي ګاونډي هیوادونو ته منتقل کړي. خود دې ویلو نه علاوه چې اردن بو په سمدستي توګه د غزې نه 2000 ماشومان قبول کړي چې کینسر او نورې ناروغۍ لري. باچا عبدالله د ترامپ لخوا د مقابل وړاندې شریکولو ته ځواب ورنکړو.
زما خیال دی چې موږ باید یاد ولرو چې د مصر او عربي هیوادونو یو پلان موجود دی. موږ ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا ریاض کې د خبرو بلنه راکړه شوې ده. زما په خیال خبره دا ده چې منګه دا څنګه په داسې طریقه تر سره کو چې دا هر چا د پاره خوي.
دا د عبدالله لپاره یو مهمه غونډه ده. د اردن یو مهم اتحادی سره تعلقات برقرار وساتي چې اردن د بارني امداد د پاره ور باندې انحصار کوي. ترامپ د ګول دوشنبه په ورځ اشاره وکړه چې هغه به امداد ودروي، خو د نهې سه شنبه په ورځ خپل بیان نه ورسته شو. ډیر اردنیان د بې ځایه شوو فلسطینیانو اولادونه دي. د واشنگټن انسټیټیوټ فار نیر ایسټ پالیسی څیړونکی غیاث العمری وایي کباچا عبدالله د ترامپ پلان ملاتړ کوي دا به لوی سیاسي او اقتصادي مسلې رامنځته کړي او حماس ته به د ننوتو اجازت میلاو شي.
حماس نه یوازې دا چې د ترهګرۍ په اړه کورنۍ ستونزې رامنځته کولی شي، بلکې دا ویره هم موجود ده چې اردن یو ځل بیا د اسرائیل په ضد د بریدونو میدان جوړ شي. دا ټول شیان به د اردن ثبات او شاید د بقا لپاره ډیر جدي ګواښونه رامنځته کړي.
العمری اویل چې د ټرمپ د قبضې منصوبه د حماس لپاره د ډزبندۍ د جاری ساتلو مقصد ختموي. د ګل په ورځ د امریکا لخوا ترهاګر ګرځول شوی تنظیم په اسرائیل د ډزبندۍ د سرغړونې تور ولګولو او د یرغمل شوو کسانو راتلونکی پلان شوی خوشی کول د ځنډولو ګواښ وکړو. ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دغه خبرداري ورکړو.
ما چې په متفقه توګه په خپل کابینه کې د کومې فیصلې منځوري ورکړې ده، هغه دا ده چې حماس د خالی د شنبه تر ماسپخین پورې زموږ یرغمل شوی بیر تر استانه نکړي نو ډزبندي به ختم شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به سختې جګړې ته ستانه شي تر څو چې حماس ته په مکمل توګه شکست نوي ورکړل شوی.
ټرمپ ویلی چې اسرائیل به د جګړې ورسته غزا امریکا ته وسپاري.
زما په خیال دا به داسې سوي چې د فلسطینیانو لپاره ډېر اعلی وي، دوی به تر ډېر زیات خوشحاله وي. ما د جایداد او ملکیتونو کاروبار ډېر ښه کړی دی، زه تاسو ته د جایداد او ملکیتونو په اړه ویلی شم، دوی به ډېر خوشحاله وي.
خو د غزا د خلک به ورسره اتفاق ونه لري. دا وی وی خبریالی پیټ سی ودا کسواره لپاره عابد حسین، واشنگټن ڈی سی.
او بیا هم د منځنی ختیځ په اړه، اسرائیل تیره هفته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ادارې یا اونرا باندې پابندي ولګوله، خو دا اداره اوس هم په ختیځ بیت المقدس کې فعالیت کوي. د کډوالو د حقونو فعالین د بدیلو لارو وړاندیز کوي، خو هغو سلګونو فلسطینی ماشومانو ته چې زده کړې او راتلونکي له خطر سره مخ دي مرسته برابره کړی شي. خبریال ایمی گټمن له ختیځ یورشلم څخه په دې اړه راپور را لېږل چې به شتله تاسو سره شریکوي.
ماشومان د ختیځ بیت المقدس د شفاعت کډوالی کمپ شونځي ته بیرته ستانه شوي، چیرې چې شونځي د اونرا لخوا اداره کیږي. د هغه اداره ده چې فلسطینی کډوالو ته مرستې برابروي. اسرائیل د جنوري په پای کې د دې ادارې پر فعالیت بندیز ولګوه. دوی وایي چې دا بې طرفه اداره نه ده. له هغې راورسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې اونرا نړیوال کارکوونکي اردن ته انتقال شوي، په داسې حال کې چې ځایي کارکوونکي لا هم په شونځیو او روغتیایي کلینیکونو کې کارته دوام ورکوي.
ماشومان، والدین، ناروغان، طبي کارکونکي او موږ ټول د یو داسې وضعیت سره مخ یو چرته چې موږ نه پوهیږو راتلونکی به څه وي.
اسرائیل د فاولر او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د نورو نړیوالو کارکونکو ویزې تمدید نه کړې. یاد اداره د کم دننه او بهر له اویا زره څخه زیاتو خلکو ته زده کړې او روغتیایي خدمات برابروي او شپږ ښوونځي لري چې نږدې نسو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. که څه هم بندیز د ختیځ بیت المقدس لپاره دی، خو دا د اونرا عملیات په لویدیځ غاړه او غزه کې ناغېزمن کوي، ځکه چې دا سیمې د اسرائیلو قلمرو نه ګڼل کیږي. دا بندیز د اسرائیلو له هغو اداو وروسته نافذ سو چې ځینې د اونرا کارکوونکي د اکتوبر پر اومه په برید کې ښکېل وه. اسرائیل وایي چې د اونرا تاسیسات بیا بیا د تروریزم لپاره کارول شوي. د اسرائیلو دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړې چې ښایي حماس جنګیالي د ملګر ملتونو د موټرو او لوجستیکي ګودامونو ته نږدې فعالیت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې د اونرا د تمویل بندیز پرې عملي کوي، او د 44 هیوادونو د اروپا د پارلمان غړي هم د اونرا د بندېدو غوښتنه کوي. دا سیدا وکیږي چې اونرا هغه کتابونه کاروي چې د فلسطینی ادارې لخوا چمتو شوي، او ځینې استدلال کوي چې دا کتابونه کرکه او تاوتریخوالی ته لمن وهي.
موږ د دې موقف نه لرو چې د ښوونځي له کتابونو پاڼې وشکوو. موږ هغه برخې نه تدریس کوو چې ښایي لانجمنې وي. موږ یو ځانګړی کار کوو چې د سیمې لپاره بېساری دی، او هغه زده کوونکو ته زده کړه او ښه تفکر تدریس دی.
د بیت المقدس ښاري چارواکي وایي یو نوی مرکز چې ټولګي او روغتیایي کلینیکونه لري سږ کال پرانستل کیږي، او همدې حال کې زده کوونکي کولای شي نور ښوونځیو ته انتقال شي.
option now اوس چې چانس موجود دی باید لدې ګټه واخیستل شي. د فلسطین درسي نصاب اصلاح شوه او باید د ریښتینو خونکو لخوا تدریس شي.
خو نور دا نظر نه مني.
هیڅوک هغه څه نشي کولای چې یو ان آر ډبلیو ای د دې برخې لپاره کړی دی.
که څه هم بندیز عملي شوی او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګر ملتونو اداره اونرا لا هم کار ته دوام ورکوي، خو د ډیری لپاره دا څرګندنه ده چی حالات نور عادی ندی. د بیت المقدس څخه د ایمی ګټمن لپاره بهشت تلاش، وی او ای دیوا، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هیواد دننه او د باندې د حکومت په پالیسیو کې ژور تغیرات راوستي دي چې مخالفینو یې ورته خبرګون هم ښودلی دي. په همدې حال کې د ټرمپ کابینې د دفاع وزیر پیټ هیکست یورپ ته په خپل سفر کې ویلي چې امریکا به خپل اتحادیان یوازې پرې نه ږدي. د واشنگټن روسي حالات په نصر الله خان سره شریک کړي چې همدا اوس موږ سره د کانګرس له مخنه په پروګرام کې دي. نصر الله خان ستړی مشه په خیر راغلی. اول یورپ ته د امریکې د دفاع وزیر پیټ هیکست د سفر اهم ټکي کرا سره شریک کړي. دا اول سفر یې د څه لپاره یورپ ته کړی او هلته یې څه ویلي دي؟
پیټ هیکست چې د امریکا نوې د دفاع چارو وزیر دی، اولنې سفر دی دغلته په جرمنی یا آلمان چورتول کې غلته د یورپ کمانډ او د افریقې د کمانډ الته وینام هم کړی دا او دا د نیټو د دفاعي وزیرانو غونډې د پاره تللی دی. هلته یو خبره ښکاره کړې ده چې امریکا کدا سو غني چې امریکا په شاکیږي یا سو پریدینو دا به غلطه معنی وي، خو امریکا دې ته ګوري چې په کم ځکه ځواک کم کی یا ځواک زیات کی یا د سارنو وکی، نو دا هغه خپل اوخیارتیا کوي او د دوی دا کوشش به وي چې کم ځکه جګړې دغې مخنیوي وکړي شي. دوی دا خبره هم وکړه د یوکرين ذکر وکړو چې تاسو په خپل دفاعي بجټونو کې زیاتواله وکړي او د یوکرين کومک وکړي. بل کوشش دا خبره هم سرګند کړه چې په افریقا کې د داعش سرګند ډله او د الشباب خلاف د امریکا پوځان الته 500 پوځان موجود دي او دوی به کوشش هم کوي د غزه کې د لومړنۍ کرخه ده چې دغلته د اسلام پالو مخه نیول کېږي او هغه به ختموي د برنه. دوی ویل چې مخکې په 13 هفته کې هم په دغه داعش په مشرانو باندې دغه ځنه بریج شوې ده. بیا د دفاعي لګښتونو په اړه باندې هم خبر ورکړه چې خپل دفاعي لګښتونو ته وګوري، خو په اپریشنل او ټیکټیکل چې کوم سیزن روان دي پاغي باندې به د دې په بجټ کې اثر نه پریوزي.
یورپی تاجان په خصوص د نیټو غړي ملکونه د ټرمپ د نوې انتظامی د پالیسیو په باب څه غټي فکرمندي لري؟
څنګه چې یو خبره دوی ښکاره کړې ده، هغه دا وایي چې که چېرته یوکراین د 2014 نه مخکې هغه بونډریانو د تک کول غواړي، هغه پولې غواړي، نو دا یو هوایی یا داسې سوچ خیالي غوندې سوچ دی. د دې سره به جنگ نورم خور شي. هغوی غواړي چې مونږ دا جنگ ودرول غواړو، دا کومه وینه چې تویږي دا مونږ ودرول غواړو. په یورپ یونین باندې دغه غږ کړی دی چې تاسو خپل د دفاعي لګښتونه چې کم دي هغه زیات کړي. تاسو هغه خلک چې په ځان هم خرچه کوي او په خپل دفاع باندې هم خرچه کوي، دا یو کامن سینس دی، عام د فهم خبره ده. تاسو به خپل دفاع کوي او تاسو به د خپلو ګاونډیانو دفاع کوي او امریکا به ستاسو سره در سره وي، ستاسو ملاتړ به کوي. نو په دې خبره داسې پیل کیږي چې هغه به یو خبره ده هم وکړله که مونږ د صدر هڅې چې کومې روانې دي، که د یوکراین او د روس روغ وشي په دغه ځای کې دا مسله حل شي، نو دوی به د خپل وسایل انډو پیسیفیک ته واړوي، د هند آرام سمندر ته، د چین د ګواښ د نیولو لپاره. نو په دغه باندې اندېښنې هم سوا شوې دي، ځکه چې پالمونیم فولادو باندې یا د کاروباري مسلې یو طرف ته، خو بل طرف ته دی دا هم وایي امریکا په شاکیږي یا ردی ځکه نه د پوز یو ځای د بل ځای تک باندې هم دوی اندېښنې څرګندوي.
او د ټرمپ د دویم دور صدارت لا یو میاشت نه ده پوره شوې. په دې موده کې چې څومره بدلونونه راوستي دي، په وړاندې د نن په امریکا کې دغه مخالفینو څه خبرګون ښودلی؟
مخالفینو خبرګون زیات دی. داول نه هم دی چک شومر وایي د ډیموکراتیک چکم سینیټر دی، هغه وایي چې بدلونونه پکار دی او که قیم د دې حق ته دا دی حکومت ته خدا داسې لال اسلسنری پکار یو طریقه کار پکار دی. په دې د کانګرس کې بحث وشي، دوی زیاتره چې کم ټارګټ کوي هغه ډاج یا چې کم د حکومت د خوالي چې کم وزارت یا ایجنسی جوړه شوې ده، د ایلن ماسک لاندې هغه وخت په وخت باندې د یو ایس ای آی ډی چې کوم ورکران دي یا دغه ختمولو په اړه باندې، نو دوی دغه ته هم تللی دي. بل هغه خلک چې کوم په امریکا کې پیدا شوی دي دغه د پیدایش په اړه باندې، نو مختلف سټیګانې عدالتونو کې دغه قضیه خودي وایي چې دوی به مقابله کوي. که څه هم د دوی شمیره په کانګرس په دوانو دغه کې کم ده په اپر او لور هاوس کې، خو دوی چې دوی سخت مقابله او مخته به ودرېږي.
او روسي پښتنه ټرمپ په یو معاملې کې د روس نه یو امریکایي قیدی هم راخوشه کړی چې کلونه د روس په بند کې ودا څوک او څنګه راخوشه شو، تفصیل یې را سره شریک کړی.
دا د امریکایي استادو په 2023 کال کې په روس کې نیول شو چې الته دوی مروانا یا چرسوته ویل شي چې هغه وړل او دا چې د میډیسن د پاره استعمالي ډاکټرانو ورته لیکلی وو. 2023 نه هغه بیا نیول شو تر وسه پورې او بیګا چکل وایټ هاوس ته راغی، نو د امریکایي جنډه په غاړه باندې چولې وو او د امریکا د صدر سره ولاړو. دا یو ویل چې زه ډیر خوشبخت انسان یم چې ستاسو سره ولاړم په دې حالاتو کې. د ازادۍ احساس وکړو کړو خو د روس چې کوم د بهرنی چارو وزیر دغه و چې په دې کې معاهده شوی دا او د دوی به هم سقیدیان چې کوم دین هغه به د امریکای آزادۍ
ډیر زیات مننه چې تفصیل موږ سره شریک کړل ژوندۍ وسی د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF یو وفد دا وخت پاکستان ته سفر کړی دی. همداشان د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیی افریدی سره یې شوې ملاقات په هیواد کې ګنګوسی راپرولې دي. زموږ خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن نور تفصیل په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې وړاندې کړی چې تاسو په امر تر راګرځي.
د موږ سره هم د اسلام آباد د ریوا خبريال ارشد حسین صاحب ملګری شوی. ارشد حسین صاحب ستړی مشه په خیر اغلی اولنی پښتنه به هم دغه کوچه د ملاقاتونو شوې دي په دوبۍ کې هم په پاکستان کې هم د IMF د پلاوی که په دغه اړه باندې تفصیل شریک کړئ ډیوره کتون کور دن کو سره
جی جی بالکل نصر الله صاحب ډیر مننه پرون د یو رسم فروری باندې په دوبه کې یو نړیواله غونډه کېده نو په هغه کې د وزیر اعظم شاباش شریف او د IMF چې کم منیجنګ ډایریکټر د کریستلینا جورجیا دا غي ترمز لیدل کتل شوی او په دې اړه باندې نن د شورو پرز باندې د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاری شوی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې په دغه لیدنه کې د پاکستان چې کم دا وخت روان پروګرام د IMF سره د $1 د هغه په سر باندې خبرې اترې شوې دي ورسره د دغه IMF د پروګرام د شرطونو لاندې چې کوم اصلاحات پاکستان کې کیږي روان دي اداره جاتي اصلاحات نو په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي د IMF د مینیجنګ ډایریکټر کریستلینا جورجیا د پاکستان د حکومت عزم ستایل دي چې هغه په پاکستان کې د اوګد مودې د استحکام لپاره چې کوم اصلاحات شروع کړی دي هغه کده د ټیکسونو په مت کې اصلاحات دي هغه د توانای د بهترې په معاملې اصلاحات کې او هغه په پاکستان کې د شخصي سانګو مخکې راوړو په اړه باندې کوم پیشرفت نه داغې نه خبر کړی دی او د ستایل دي د IMF چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا هغه دا هم ویلي دي چې پاکستان اقتصادي ثبات تر لاسه کړی دی او اوس دا هیواد چې دین راغ د وګد مهاله ترقی په لور روان شوی دی په دغه ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف چې دین او د IMF چې کوم مینیجنګ ډایریکټر دا نو د هغه اقداماتو هم خبر کړی دا چې حکومت کوم په دې وروستو کې د IMF د پروګرام د نفاذ لپاره پورته کړی او هغه شذونو نه هم خبر کړی دا چې حکومت په دې لړ کې کوم اصلاحات کوي او کوم ګامونه پورته کوي نصر الله صاحب زبدل تداوم وایما چې پرون د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د بډو رشوتونو د رینکینګ یا د درجه په والا باندې یو ریپورت راغلی او په هغه ریپورت کې پاکستان د سلو هیوادونو په فهرست کې په یو سل 15 نمبر باندې اچول شوې دي او داسې کول سره پاکستان د نړۍ د هیوادونو د زمرې څخه شپږ سل وختم کرپترین یا د ټول نه زیات شرطه بډې رشوتونو دی هغه هیواد جوړ شوی دی که څه هم د پاکستان چارواکو دا ریپورتونو ته خبرګون نه خودلې خو په دې وروستو کې چارواکو دا ویلي چې په پاکستان کې د بډو رشوتونو د ختمون لپاره چې دین موثره ګامونه اخلي دلته چې کومه د احتساب بیرو ده یا د انټي کرپشن محکمه ده نو هغه موثره ګامونه اخلي او هغه یو شمیر کیسونه هم جوړ کړي دي او خلک هم نیولې دي دا د انټي کرپشن یا د بډو رشوتونو په اړه د امنيستي انټرنیشنل دا ریپورت زدا ویل غواړم نصر الله صاحب چې دا په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د IMF یو ټکنیکی ډله شپږ کسیز پلاوی یو ډله چې دا وخت په پاکستان کې دا او هداغه دغه پلاوی د ټکنیکی ډلې دراتک مقصد چې دینو په پاکستان کې د ګورننس او د بډو رشوتونو د خطراتو جاج غستل دي او خپل سفارشات ورکول دي په دغه لړ کې د شپږ کسیز د IMF پلاوی چې دی هغه پرون د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس جسټس یحیی افریدی سره هم لیدل قتل کړی دي او په دغه لیدل قتل باندې د اقتصاد پوهانو بیلابل نظرونه راغلي دي ګنګوسی را پرولې دي ځینې سیاست مدارانو هم یعنی مولانا فضل الرحمن شو چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر دي هغه نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا د دنیا منفرد واقع ده چې د IMF یو پلاوی د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس رویني په دې اړه باندې ما یو ریپورت تیار کړی دی ک نور حال تاسو کتونکو ته وړاندې کړم مننه وینم نصر الله صاحب
د اقتصادي چارو ماهرانو رائے د فروری په 11مه د پاکستان په سفر راغلی د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د شپږ کسیز وفد د سپریم کورټ د چیف جسټس یحیی افریدی سره د ملاقات په معاملې تقسیم ده. د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وای دا د IMF د پلاوی منډیټ نه دی چې هغه د یو هیواد د سپریم کورټ د چیف جسټس سره ویني او د هغه نه اختنې پوښتنې وکړي. دا د هیواد په کورنو چارو کې لاسوهنه ده.
مداخلت اس لحاظ سے ہے،
مداخلت دا سی دے چی سپریم کورٹ تا دا تک شرط دا IMF سرا پشوی معاہدہ کی پوازے ڈول نو لکل شوی. سپریم کورٹ دا امروزہ کرپشن سرا حس تڑاو نلری.
د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی اعلامیہ کی ویلی شوی چی چیف جسٹس یحیی افریدی دا IMF پلاوی تا واضح کڑی چی عدلیہ دا داس میشن سرا نیخ پنیغا خبر اتر نکوی، خو چونکہ فائنانس ڈویژن پدے اڑخواست کڑیو نو دا ملاقات کوی. د نهې پر ورځ په پارلمان کې د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ وینا وه. دا دوره د IMF په دایره کار کې راځي او د قانون حکمرانی د وفد سره د انتظام برخه ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر عابد قیوم سلیحری هم د قانون د وزیر دریس ته ورته رائے لري.
IMF کے پاس ہم جاتے ہیں، IMF پاکستان کے پاس نہیں آتا.
IMF تا مونگزو، IMF دا پاکستان خواہ تا ناراضی چی کل مونگ تا کرس پکاروی نو پلوز نامہ کے چیسا ہم لوس کو حغا دا دی جاج اخلی او دلتا دا ادارو دا مشرانو سرالی دل قتل کوی. نو زما پا خیال کے دیتا پا کورنے چارو کے لسوہنا نشی ویلے کی دے پا کورنے چارو کے بدا مداخلت حلو چی اغب اخپل خوخا او دا پاکستان دا مرضی خلاف دا سی کول.
تیر کال دا نړیوالې مالیاتی ادارے IMF او د پاکستان ترمنز د $2 ارب قرض ترلاسه کولو لپاره د لوزنامې ترسره کېدو نه وړاندې پاکستان د IMF ځینې شرطونه منلي وو چې پکې سکل د ټیکس آمدن زیاتول او په بیلابیلو شوبو باندې د ټیکس شرح سیوا کول شامل وو. ماهرین وای د عدالتي او ریګولیټری نظام جاج اغستل هم د IMF د قرض پروګرام برخه ده او پاکستان دا معاہده لاسلیک کړی ده.
جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری فارن ڈائریکٹ
تیرو وختونوں کے پاکستان کے ڈیرا زیادہ سرمایہ کاری راغلے وا نو ہلتا سپریم کورٹ دا فیصلو دلارے مداخلت اکڑو او دا انتظامی چکم اختیار او ہغا شاتا پاتے شو او عدالت دا فیصلو اکڑا چے درو کوڈک دا پانگونی لوزنامہ ختم اکڑا او دا دیل کبلا دا دا کرس پروگرام برخا جوڑا کڑے شوا چے پا سپریم کورٹ کے ہم دا اصلاحاتو راوستو ضرورت تے چے پا تگلارو کی غیر یقینی لرکڑے شی.
دا نہے پر سپریم کورٹ کے دا IMF دا وفد سر د ملاقات نو وروسته چیف جسټس یحیی افریدی د صحافیانو سره غیر رسمي خبرو کې هم ویلیو چې د IMF پلاوی ورته ویلي چې هغه په پاکستان کې دننه د بهر ملکی سرمایه کاری تحفظ غواړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا اسلام.
بیا هم خر اغلی دا د ویډیو روانو چارو خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي او د خبرونې په دې برخه کې بیا هم زو د پاکستان یو مهم خبر ته هغه ده چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل یا امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم روسیو سرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې دغه هیواد ته داخل شوي دي. منیر اکرم ویلي وو چې افغانستان کې اوسمهال داعش خراسان ډله کسان برتی کوي او فعالیتونو ته یې اسانتیاوې موجودې دي. د څېړونکو نظر او د پاکستان د حکومت دریځ په لویه خبر پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار رحمان بنیری شریک کړی چې ستاسو پام ورته بیا هم راګرځو.
بنی صاحب، مهمه موضوع چړل شوې ده په ملګرو ملتونو کې، د پاکستان استازي په کوم خبرې کړې دي، د چین سره د ګاونډي توب لري د افغانستان سو وینا شوې ده، طالبانو د سره د عمل سو غبرګون ورته وایي.
وړ به ورځ چې کله د ملګرو ملتونو سلامتي شورا غونډه شوې ده، نصر الله خان په درو ټکو کې موږ راونغاړو، یعنی نړیوال منظره، د پاکستان او د افغانستان منظره، او بیا د څېړونکو نظر هغه جاج واخلو نه به داسې وي. ملګرو ملتونو پر غونډه کې نه یوازې پاکستان بلکې چین، روس او نور هیوادونو هم ویلي دي چې افغانستان د ترهګرو مرکز جوړیږي. هلته نه یوازې خراسان څنګه ده بلکې القاعده او د داعش نه علاوه ایست ترکستان موومنٹ هم دے هم پدی موضوع باندې د ملګرو ملتونو انڈر سیکرٹری ولادیمیر ویرونکو پدی غونډه کې خبرې کولې د موږ دغه یو برخه راغسته.
ISIL خراسان په افغانستان کې د پام وړ خطر لري. دا خطرات د سیمې نورو خواو ته هم غځېدلي په داسې حال چې د داعش پلویانو په اروپا کې هم تراګریز بریدونو سازش کړی او په فعاله توګه منځنی آسیا د هیوادونو نه د جنګیالو برتی کوي. موږ ته داسې راپورونه هم ملو شوي چې په وړه کچه غیر ملکي تراګر مسلسل د افغانستان سفر کوي. زه به د سیکرټري جنرال غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړم چې ټول غړي هیوادونه دي یو ځای شي او افغانستان یو وری بیا د تراګرو لپاره یو ګرم میدان جوړېدو نه منې
کړي.
د هغلی ورونکو نه وروستو د پاکستان د مستقل استازي منیر اکرم دا خبره چې افغانستان کې خراسان ډله د سیمې د ثبات لپاره مشکل جوړوي نن ورته د افغانستان لخوا د هغو د خارجي چارو موقتی وزیر هغلی متقی صاحب ځواب ویلی دی چې دا د گاون عاملان راځي. د دې د مخکې د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره کړې وه چې په پاکستان کې په بلوچستان صوبه مستون کې در اصل د خراسان موجودګي ده او افغانستان ته راوړي او هلته شر فساد جوړوي. هم دا تپوس چې ما د نړیوالو څېړونکو نو کو مثال په توګه د وسکانسن میډیسن پوهنتون د استاد هغلی نجیب آزاد نه چا چې په افغانستان کې پخوا د صدر هغلی غنی د ویان کار هم کوو اوس کتابونه هم لیکلي دي نو هغه وویل چې د دواړو خواو تورونه په خپل ځای خو د دې امپیکټ د دې ژور اثر په افغانستان کې دی شي د آزاد په خیال
ګورې اوسنی وضعیت خو ډېر زیات خطرناک ځکه دی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ د ټیررزم کوم تعریف چې سوی دی او د ټیررزم کوم هغه تشکیل او ساختار چې بیان سوی دی هغې کې تر ټولو دوه مهم رول چې یاد شوي دي او په تېرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې په نړۍ کې کله چې د فارسي او ټیررزم بحث راغلی دی دوه مسایل ډېر مهم دي. په هغه کې یو اکسټریمیزم دی او بله مسله دا ده چې پولیټیکل وایلنس. کله چې تاسو پولیټیکل وایلنس خبره کوئ یعنی هغه ډله یا هغه قدرت چې په واک کې وي هغه که مشروع دولت وي که غیر مشروع دولت وي یا که هغه د دولت یوه برخه وي یو خاص برانچ تشکیلوي کله چې د پولیټیکل وایلنس بحث راځي دا په خپله په هماغه سیمه کې ټیررزم پروموټ کوي.
د نجیب آزاد صاحب غږ ما په سمه توګه وانه ورېده خو د سر چپرون کوم مجلس یا باس ما کړی وغه ده چې په اوسنۍ افغانستان کې ایست ترکستان موومنټ داعش خراسان القاعده موجودګي چې ده د پخوا راسي هم او د طالبانو او د ایدیولوژیکل یا نظریاتي سمون شته ده. د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل یا سلامتي شورا د دې غونډې اثرات په افغانستان کې په آینده کې ډېر ژور کېدای شي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خوا کتا سودا وګوري هغه ویل چې د دې عملیاتو په تعقیب په کابل او فاریاب ولایتونو کې سکیږي دا د گاونډي افغانستان د بلوچستان صوبې په مستون کې د سانګې د ته مندل کیږي او پاکستان وایي چې در اصل تر هغه یا شرقوخي په افغانستان کې پټ شي ودی. نصر الله خان په دې باندې پاینده پروګرامونو کې مونږه باس کوو خدا دې چې دا وخت افغانستان د نړیوالو چارواکو یا سیلونکو تر مخه دی وغټ چیلنج سره مخ کیدونکې ده.
ډیر زیات مننه کوم منیسر تمام ماچې کوم.
د پاکستان لخوا پنځو آسیایي هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان قرغیزستان او ترکمنستان ته صادرات په دې وروستیو کې راښکته شوي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د دغو پنځو هیوادونو لخوا پاکستان ته په تیره موده کې درآمدات زیات شوي او ټولو نه زیات واردات یا درآمدات د قزاقستان نه کیږي. نور جزئیات فرید چینواری په دې رپورټ کې تاسو سره شریکوي.
اقتصاد پوهان او سوداګر وایي منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره د پاکستان لخوا دوه اړخیز تجارت د افغانستان د لارې کیږي او دا وخت افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د پاکستان اړیکې ښې نه دي. پوهان وایي ایشیایي هیوادونو سره سوداګري مخ په وړاندې بوتلل د افغانستان سره د ښو روابطو پورې تړلې ده.
نو داسې یو غیر یقیني صورتحال چې کوم جوړ شوی دی او کوم سیاسي حالات روان دي کوم مونږ ګورو لګیو چې پاکستان طرف ته افغانستان طرف نه هیڅ قسم سنجیده مذاکرات نشته یا په دې حوالې سره څه میټینګونه یا څه فیصله نه کیږي لګیا دی او دا هغه اثر ډایرکټ په تجارت غورځي او پاکستان دا مارکیټ لوسکی لګی نه صرف په افغانستان کې بلکې د افغانستان د لارې چې کوم تجارت سنټرل ایشیا ته کېدو وستی ایشیا ته کېدو هغه هم ډیر زیات مزید چې دی کم شوی دی.
دا نورس پاړه کې خپور شوی یو خبر کې ویل شوی منځنۍ ایشیایي هیوادونو ته د پاکستان له اړخه د 2024 کال د جولای نه تر دسمبر میاشت پورې 19.2% صادرات د تیر کال همدې مودې نه رقم شوی دی. دغه خبر زیاتوي تیر کال دغو 15 هیوادونو ته د صادراتو کچه 109 میلیونه ډالرو نه زیاته وه او اوس دغه کچه 90 میلیونه ډالر ته راښکته شوې ده. سوداګر وایي د تجارت راښکته کېدو یو لوی علت دا هم دی چې دغو هیوادونو نه پاکستان ته راتلونکو تجارتي پلاو ته خرابې امنیت وزې د لاسه پښتونخوا ته تلو اجازه نه ورکولی کیږي.
زمونږ د سټیټ بینک یو اسارو یو نوټیفیکیشن ایشو کړی دی خپل بینکونو ته چې که تاسو ته د سنټرل ایشین ممالکو نه پیسې هم راشي قانوني توګه باندې ټی ټی هم راشي خو تاسو ته د ایکسپورټ کولو اجازت نشته چې د افغانستان په لارو ته ایکسپورټ وکړي. مونږ بیا د متعلقه بینکونو اثرانو نه تپوسونه به کول چې د کے پی کے یا د پاکستان خلک به په کوم لار ایکسپورټ کوي آیوي چې په کراچیو کوي یا په هوایو کوي خو قانونا مونږ ته اجازت نشته.
دان ورسپاړې په خپل خبر کې ویلي د منځنۍ ایشیایي هیوادونو لخوا په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته واردات 106 میلیونه ډالر ته رسیدلي کوم چې تیر کال په دې موده کې 108 میلیونه ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان لخوا دغو 15 هیوادونو سره دوه اړخیزه تجارت راښکته کېدو تاثیر د پښتونخوا په سوداګرو او صنعتونو کېږي.
خو د افغانستان مارکیټ خو واضح طور باندې ځان له چې دی دا د 15 ډالرو زموږ مارکیټ ته دی سره سنټرل ایشیا مارکیټ خو څه حد نشته چې هغه 30 ډالرو ته هم رسېدای شي. خو زه دا ګڼم چې دا پاکستان طرف نه په دې باندې دا هغه لیول چې کوم دا ضرورت دی هغه سنجیدګۍ شته نه دی یا غور او فکر یې پې شته نه دی. خو نقصان یې چې دی پاکستان ته واقع دی خو ټولو نه ډېر نقصان یې خیبر پختونخوا ته دی ځکه چې زیات زموږ خلک په دې تجارت کې روایتی طور باندې پکې انوال دي زمون خلکو په لاس باندې دا کاروبار کیږي.
د پاکستان او منځنۍ ایشیایي هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کچا دا وخت 1500 میلیونه ډالر ده او پاکستان لخوا کپڑا د ویانې سبزیانې فروټ او نور شیان صادریږي او هغه غاړې نه پاکستان ته تار خوراکي مواد کیمیکل سبسټون او نور شیان راوړل کیږي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا په زمکړی شوی قبایلی ضلع کورمکه د فرقې تشدد د ورسوی بیخو وروسته اوس هلته کې د ګنډ شمیر مورچو د ورانولو خبر ورکړی شوی دی. په کورمکه اوس حالات څنګه دي او دا مورچې د چا لخوا او څنګه ورانه کړی شوی معلومات به عدنان بیټنی نواخلو چې همدا اوس د سکایپ تلاري موږ سره په پروګرام کې دی. عدنان بیٹنی ستړی مشه په خیر راغلی. اول د دې مورچو د ورانیدو په باب کوم معلومات راکړي چا ورانی کړي د چا وی او د خلکو خبرګون ورته څه دی؟
مهرباني فواد صاحب په کورم کې زبتا ستوای چې د تیر اکتوبر میاشت راسي کم د فرقیز تاوتریخواله روان وو خو په دې ورسته کې خدغه تاوتریخواله کې کیمرا غلی دی او دا ورسته له هغه چې د دواړو فرقین چې سنی او شنی سنی او شیعه ترمنځ د حکومت او مزګریتوب باندې ای وجرګه شیوا او پاغه کې شپارس نکاتی او چې کوم نکاتونه پاغه باندې اتفاق شوه پاغه کې یو اتفاق دا هم و چې د ترمنځ کوم مورچه جوړې شوې دي دا به اړنګول کیږي. په دې باندې اوس حکومتي چارواکي وایي چې عمل روان دي او نن تازه رپورټونه دی ورکړي چې 44 نورې مورچه چې دي د پکورم کبایلی ضلع کې غورځول شوې چې اوس په تیرې ایوی میاشتې راسي د مورچو غورځول دغه شمیره چې ده 140 ته رسیدلې دي او دی وای چې تر اوسه پرې پجن کې هم چې دی واضح کمې راغله دي او د دوړو فریکان ترمنس پر 13 څو مدرسې اوس د 10 تاو تاریخ ولاندې راغله. په بل طرف بیا ځای خلک وای چې په کورما کبایلی ضلع کې د تیر اکتوبر میاشت راسي د ته چکم غزدلې هنګو ټل سړک ته هغه په بشپړه توګه بندې او د ګاډو تک تک شي په دې باندې نه کیږي او د دې خوشی کېدو غوښتنه کوي دی وای چې هغه لامل د عام خلکو ژوند چې دی هغه زیات ستونزمن شوی دی او په علاقې کې د خوراکي توکو او نور بنیادی شیونو چې دی هغه کې مخ تم راغلي دي او له افغانستان سره دی چې د لکونو ډالر کاروبار کولو هغه کاروبار هم له تیر څلور پنځو میاشتو راځي په ټاپه ولار دي چې د علاقې تجارت هم له سخت زیان سره مخ کړی دي او خو زما تاسو دا وای چې بل طرف ته بیا د صوبې حکومتي چارواکي دغه داول لري او دی وای چې تر اوسه پورې نږدې اتنیم سوا د امدادي مرستو ټرکونه چې دي دغه پړچینار علاقې ته رسول شوی دي او نور هم د امدادي مرستو روان دي او ضرب دغه د پړچینار ټل سړک شې دي دا د عام خلکو تګره تګره لپاره پرانستل شي او زما تاسو دا وای چې لدی وړاندې په بغن سیمه کې چې دي ځای خلکو په کورونو باندې يرغل شوی او پاره کې د عام خلکو کورونو او بازارونو ته دي چې و نقصان اړول شوی دي او د بغن سیمه خلک چې دي هغه هم د امدادي مرستو غوښتنه کوي او پی ډی ایم ای چارواکي وای چې دغه چکم تاوان شوی دي هغه تخمینه یا اندازه لګول شوی ده او ضرب دوی ته د هغه مرسته هم ورکول شي او په کورما کې چې ورسته کم تاو تری خواله زبر دلې وو اوس په دې کې زیاتره زیاته کم چې دی هغه اوس په کورما کې دل شوی دی
د کورم د لانجو په اړه چې سجرګي او فیصلې او شوې تر اوسه څومره عملی کړې شوې دي
په کورما کې خودغه فرقیزه شخړې چې کم دي دا ډېر وخت راځي دوام لري او دلته عموما په دزبکو په سر بندغه شخړې رامنځته کیږي او چې ورسته بیا فرقیزه بڼه خپل کی تیر کال موږ کتلی و چې نږدې درې سره داسې خنړې پیښې تر سره شوې چې په هغه کې به پلسګونو کسان چې دی هغه ته په هر وره نشته کې مرګ ژوبله اړولې وي بیا تر هغه ورسته حکومت دی بیا بیا د پر کمیشن هم جوړ کړی وو چې هغه به د زمکو د حواری ستونزې دا هغه واروي او دې ته به چې دی دلته کلای دی ولای کومه کتلې دي چې دلته فیصله هم ول شي کو تر هغه ورسته بیا هم د غنښت دوامداري وي اوس د شپږس نکاتی چې کومه غونډه شوې ده کومه ټینګه یا ټیګه دی خو دل شوې ده نو دې ورسته به کتلې وي چې آیا دې ته څومره په شخص په دې باندې کېدای شي خو دې لوړاندې په کال 2000 وهم کې هم په مریکي و معاهده شوه چې تر مخه کم خلک به کورشي او هغه به هم به تخړې علاقو ته ستانه کوي او دلته به خلکو ته روزګار ذریعہ هم برابروي او چې کم تاونه شوی دی هغه به مرته برابروي او تر اوسه پورې په هغه له عمل نه دي شوی خو دا فارس نکاتی چې کما د ټینګ سره کړی دا په دې کې خو یوازې دا محل دي لیکي چې د دې ترمن چې مورچه وي هغه ورتول کیږي په دې کې ودا خبر هم شامل دی ترمن ځکه مې وصلې دي هغه به هم له دوی څخه حاصل کیږي خو په دې باندې تر اوسه له عمل نه دي شوی او دین علاوه دا هم ویل شي چې فرقیزو خړل عامله د چا چې ځمکې قبضه شوی دی یا چا چې کورونه شوی دی اما هم خپل کورو طبيعت ستانه کوي او تر اوسه پورې دغه نور غشتن ته هیڅ قسمه کتنه نه شوی او یوازې د مورچو غرزور چې کومه پروسه ده هغه په قبایلی ضلع او کورما کې تر اوسه پورې دوامدار ده
په سیمه کې د نورو ناکراریو په اړه صورتحال څه دی داسې ویل کی چې د پی ټی ایم کسانو په خلاف بیا د مقدمو درج کولو لړۍ شروع شوې ده خبره څه ده
دغه مقدمات چې دا د بورز وړاندې په خیبر قبایلی ضلع کې د ملک نصر کو کې خیل چا چې د پښتون لوی کمی جرګې قربتوب کړو د هغه د خوشی کېدو لپاره د دې ایوا جرګه شوی و یا ایدیاجی غونډه شوی و او پاغه باندې بیا حکومت یا ځای پولیس دې هغه مقدمه درج کړي او د ویل دي چې د حکومت پر خلاف اشتعال انگیز خبرې کړې دي او په دغه ورځ باندې بیا په صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف ایوا غونډه هم شوی و چې پاغه کې د صوبې اعلی وزیر هم ګډون کړو او په هغه باندې مقدمه نه درج شوی او هغه کې هم داسې قسمه خبرې شوی چې حکومت نه د امنیت ټینګ سره سره د کمی چوټونو کې درغلی شي په دې تورن لګولې دي په دې باندې هم پټلنیزو راسنوي سخت بیز روان دي چې سبای حکومت یو طرف ته خو د وایشي پی ټی ایم ته د ریلیف ورکي خپل طرف ته په خپل باندې په دې باندې مقدمه درج کوي خو دې سره سره تاو تاریخواله چې دی هغه په جنوبي ضلعو کې ډیر زیات ځړ شوی دی نه یوازې امنیتی عسكر په هدف کیږي بلکې وز پولیس عسكر چې دی هغه باندې هم ابریزنت سره کیږي او په دې ورسته کې کړه هغه ضلع چې هغه پر امن پاتې شوی و په دې کې هم د امنیت پیښې رپورت چې پولیسو باندې بریټ شوی و او تر هغه ورسته پولیسو بیا دا دعوه کړې و چې دی 15 وسلوال وژلې دي خو د هغه وژل شوی کسانو کورنۍ بیا دغه تشویش څرګندوي چې دا کسان د دې سره د دې په ولکه کې و او یعنی میسینګ پرسنز و او د دې هیڅ درک نه معلومه دی او کورونا خسر شوی او اوس د هغه مړی غورځول شوی دی او پولیس وای چې دا کم کسان وژل شوی دا تر هغه ورو د سره مقابله کې وژل شوی او د دوی مړی چې دی هغه خپل خپلوان ته سپارل شوی
ډیر زیاته مننه سلامات اوسئ
مهرباني کور ودان
د عام خرالی دا د ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه د لکه څنګه چې د خبر خبرونه په سر کې مهم واوري د نن دلته په واشنگټن ډي سي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکا ل صدر ډونالد ټرمپ سره په وایټ هاوس کې ګوري. البته نوموړی به د امریکایي صدر سره په تجارت، کډوالۍ، دفاع او دوارخیز اړیکو خبرې وکړي. د امریکا سره د ښو اړیکو باوجود هندوستان اندېښمن دی چې په ځینو مسئلو به دوارخیز اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شي، خو په سیمه کې د ګډې ملګرتیا سره به د دواړو ملکونو ښې اړیکې پر ځای پاتې شي. د وی او ای خبریالی انجانا پاسری چا رپورټ د بختور شاه په غا کې.
په داسې حال چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ سره په واشنگټن کې د لیدو کاتو تیاری کوي، په نوې ډیلی کې د دې سفر په اړه خوشبینۍ ښکاري.
زما په خیال د وزیر اعظم امریکې ته سفر به مهمه دوه اړخیزه اړیکو ته نوره وده او سمه لار ورکړي.
مودي په خپل لومړي سفر کې د صدر ټرمپ سره ښې اړیکې شریکې کړې وې، ولې په دې سفر کې به په ځینو لانجمنو کشالو لکه تجارت او کډوالۍ یا امیګریشن باندې هم خبرې کوي چې د ټرمپ لومړی ترجیحات دي. نوموړي هندوستان ته یو زبردست ټیکس اخیستونکی ملک ویلې. نوې ډیلی داسې ګامونه اخلي چې د امریکې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي. د دې میاشتې په شروع کې هند ویلي وو دوی په ځینو سیزونو درآمدي ټیکسونه راکموي چې امریکایي برآمداتو ته به ګټه ورسي. په دې کې موټر سایکل او موټر شامل دي. څېړونکو وایي هندوستان نور توکو باندې هم ټیکس کمولو ته تیار دی.
Certainly as a great negotiator and
Trump چې په خبرو اترو او راکړه ورکړه کې لوی مهارت لري، به یقینا چې د نور سره غوښتنه هم کوي. هندوستان هم په برګین کې خده مونږ په پدې کې جوړ جاړه وکړو.
امکان دی چې د وسلو ټیکنالوژي د اخیستلو په زیاتولو به هم خبري وشي. تیر میاشت د ټرمپ مودي ته په ټلیفون ویلی وو چې د امریکای نه نور دفاعي آلات واخلي. هندوستان چې د وسلو تر ټولو لوی اخیستونکي ملک دی، د وسلو یو شمیر نظامونو ته اړتیا لري.
The US is a little concerned that it's losing out on the
امریکان د خمنه د چې هندستان ترې ساخلی په هغه تاوان دی، ځکه پر د ووز یاته وکړي شي چې د امریکینا مال وړونکو جازونو، جنگي جازونو او د جنگي گاډو او جازونو د انجنونو په خستلو هم خبرې وشي.
هندستان د امریکینا خپل غیر قانوني وګړو بوتللو ته هم تیار دی، خو دا غوي سره د خپل سلوک غوښتنه وکړي. تیر هفته امریکا د سلو نه زیات غیر قانوني هندي وګړي په هټ کړو کې هندستان ته په یو پوځي جهاز کې وړي وو چې په ځدې سختې نیوکه روان دي. د دې سره سره به هندستان لومړی ترجیح دا وي چې په قانوني لار امریکا ته د تلونکو هنرمندانو او طالب علمانو تحفظ وکړي.
پیپل ټو پیپل ایکسچینجز
د دوړو ملکونو د ولسمو په کچه اړیکې د امریکای سره د تعلقاتو خکولو بنیادی تړه ده.
وزیر اعظم مودي ویلي د ټرمپ سره د هغه په لومړی صدارت کې شوی کامیاب همکاري به دوی ته یو بل د کامیابی موقع ورکړي. د چین د زیاتیدونکو اثر رسوخ په اړه د هند او امریکای ګډ اندېښنې به دغه دواړه ملکونه د یو بل سره تړلی ساتي. دوی دواړه په انډو پیسیفیک سیمه کې کلک ملګری هم دي.
It was President Donald Trump.
دا صدر ټرمپ او چې د کوارت تنظیمې بیا رژوندې کړو، کوم چې د تیرو لسو کلونو غیر فعال پروتو. دا یو داسې تنظیم دی چې امریکا او هندوستان پکې شریکې ګټې لري او په انډو پیسیفیک سیمه کې د ترقۍ او ثبات او هم د خلایي نظام په اړه دوه اړخیزه همکاري سیوا کولای شي.
په دغه شریکو ګټو خکولو به روانونه د دواړو مشرانو خبرې یو داسې مقوي چې دا به ثابت کړي چې د ټرمپ په دویم پړاو کې به د امریکای او هندستان اړیکې څومره وده وکړي. د وایس اف امریکا انجانا پاسری چا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس یا د صحافیانو عمومي اتحادیه لخوا د لنجمن پیکا قانون پر ضد پټول هیواد کې د شروع یا چهارشنبه د ورځې څخه د درې ورځو لپاره په مطبوعاتي کلبونو کې د نخوړلو علامتي احتسابي کمپونه پرانستل شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې دا قانون د بیرته واخیستل شي. دا صحافیان به هر ورځ په احتجاجي کمپونو کې تر شپږو ساعتونو پورې احتجاج کوي. تفصیل لا کوټي څخه د حمید سمسور پر رپورت کې.
د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته دغه احتجاجي کیمپ د بلوچستان یونین اپ جرنالیسټ لخوا پرانستل شوی دی. خبریالانو ویل چې په دغه قانون کې یو بل نوې ماده هم شامل کړي ده چې د آنلاین جعلي خبرونو په ضد د درو کالو د بند او په لکونو روپۍ د جرمانې سزا ورکول کېږي. خبریالانو ویل چې دغه قانون لمخه د ټولنیزو رسنۍ پلیټ فارم به د حکومتي ادارې سره رجسټر کول لازمی وي. څوک به پر چا باندې نیوکې نسي کولای.
د ترمیمی اکټ 2025 خلاف اوس چې کمپیوټر په دې کې ځل چې یو سړی باندې الزام یې کړه گورنمنٹ د دې گرفتار کی. گرفتار کرنے گرفتار نے بعد چی آگا گرفتار سی دانا نے بعد چی جرمانہ دی 30 لاکھ روپئے آگا جمع ہوگا بیاستہ خراب سے دی کورٹ کے کیس چلے گی. کیس چلے گی دروان بعد ثابت سی کمیزر ثابت سی لیکن دا اول چی بھی یعنی وداؤٹ اینی ہیئرنگ جرمانہ جمع ہو. جرنلزم کی ہم ڈسپلن پکار ہیں یہ رسپانسبلٹی کار دی اور دانا چیزیں وہ سڑے چیری چا خلاف بے بنیاد خلاف تھا خبر تھا خلاف نو وہ دا گاڑو چتاب چکم ترمیم دی دا واپس.
د مدني ټولنې پالان بیا تشویش لري چې د پیکا قانون تر ټولو زیات په بلوچستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو د ژغ پورته کوونکو په ضد کارول کېدای شي. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ویل چې د پاکستان په خبری رسنۍ کې لوړاندې د بلوچستان وستونزو ته هیڅ ډول ځای نه ورکول کېدی. ټولنیزې رسنۍ زموږ لپاره یو ځانګړی اواز دی چې نه یوازې په پاکستان کی بلکه و نړی ته هم زموږ غږ راسوي. د دې په خبره چې دغه ایوا طاقتور ادارې ور باندې بندیز لګوي. سیاسي مشران بلوچ سیاسي فعالان تر دې حد پورې چې د بشري حقوق غړي هم نه پریږدي چې کوم خبريانان په بلوچستان کې کار کوي هغه هم راګرځوي.
جو پاکستان کې قانون ہے جن
دا چې کوم د پاکستان قانون دی چې د پاکستان خاریانو ته د اظهار رائے د ازادۍ حق ورکوي پر هغه باندې د بندیز لګول برابر دی.
خبریالانو ویل چې موږ د جعلي خبرونو د مخنیوي مخالفت نه کوو. موږ غواړو چې د رښتیا مخه ونیول شي.
مخالفت برای مخالفت نه کوو لیکن کم ترامیم دا حکومت کړی دی زموږ مشاورت بغیر نو موږ هغه باندې سراپا احتجاج او هغه فیک نیوز آر کې نو هر سړی هغه حکومت هغه کولی شي نشانه بنا جوړولی شي دا غلط دی لیکن کم ترامیم دا حکومت اوس زموږ مشاورت بغیر وو کې موږ هغه کلپی کم ترامیم سوی دی هغه ډیر غلط ترامیم دی.
خبریالان وویل چې د پیکا ایکس مطلب نه یوازې ټولنیزې رسنۍ الکترونیک او پرنٹ میډیا او د ډیجیټل پلیټ فارم مخنیوي کول دي. با سره ادارې او حکومت مخالف ژغونه پټه خوله کول غواړي و دغه قانون ته حکومت د پری یونیشن آف الکترونیک کرایمز ترمیمی بل 2025 نوم ورکړی دی چې د پایس سایبر کرایمز شاخ به ختم کړي. د سوشل میډیا پروټکشن اینڈ ریګولیټری اتارټی د پرانستو تجویز ورکوي. حکومت وی سدا به د سوشل میډیا د پلیټ فارم رجسټریشن د منسوخ کولو د معیار او د تعین او د صارفینو د حقوقو تحفظ به یقیني کوي. حکومتي چارواکي دا خبره هم کوي چې دا قانون د ورسپانو او د ټی وی لپاره نه دی، یوازې د سوشل میډیا لپاره دی. خو سیاسي ګوندونه خبریالان او د بشري حقوقو فعالان دا د اظهار پر ازادۍ د ریاست لخوا غټ قدغن بولي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټر.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري یا پبلک پانتونونو په حق لا 13 میاشت په یونیورسيټیز اکټ 2023 کې د ترامیمو په منځوري سره د پانتونونو د چانسلر ټاکل هم د صوبې والی یا د گورنر نه وزیر اعلی ته د منتقل کېدو فیصله شوې ده. خو د ملک د پانتونونو د سازانو یا اکاډمیا تنظیم په دې بدلون او په نوي ترمیمي قانون باندې ښنه لري. تفصیل یې سعدیا قاسم شاوړاند کوي.
د خیبر پښتونخوا د پوهنتونو د چانسلرۍ واک د صوبې د گورنر نه وزیر اعلی ته منتقلي فیصلې وروسته د وزیر اعلی دفتر احکامات جاری کړي چې پوهنتونو ټول ریکارډ د وزیر اعلی دفتر ته وسپارل شي. خو د دې فیصلې سره په خیبر پښتونخوا کې اکاډمیا اندېښمنه شوي چې د اختیار منتقلي پوهنتونه لا سیاسي کولی شي. د ټول پاکستان د پوهنتونو د استادانو تنظیم فاقوا سره جنرال سیکرټر ډاکټر عزیز غنی گورنر د مرکزی حکومت استازی توپ کاو او پخکارا یو غیر سیاسی عہدہ وا خو اوس یره ده وزیر اعلی د چانسلر په توګه په هنتونو کې زیات اختیارات د په هنتونو چاري سیاسي کولای شي.
گورنر چې وو د وپاک نماینده وو او د یو غیر سیاسي پوزیشن ګڼل شي، نو غیر سیاسی کس چې وو او هغه پوی کس چې وو هغه د دې لپاره د یونیورسټو مشر او چانسلر وو چې هغه به د یونیورسټو د بیټرمنټ لپاره او یو اکیډمیک پوینټ اف ویو سره فیصله کړي. هغه پوزیشن چې شفټ شو د دې امینډمنټ نه پس او هغه لاړو سی ایم ته، نو د دې نه مخکې هم د ایکټ مطابق سی ایم سره ټول اختیار وو. سی ایم چې کوم دی نو هغه ریکمینډ کو گورنر صاحب ته او گورنر صاحب به هغه اپوائنټ کول. اوس هغه سیس ختم شو نو هغه ریکمینډیشن به هم سی ایم کوي او هغه اپوائنټمنټ به هم سی ایم کوي.
د سوبې د پبلک سیکټر په هنتونو د کال 2023 ترمیمي قانون کې د وزیر اعلی اختیارات کې د پوهنتونو وایس چانسلران یا مشران ټاکل، د هغوی میعاد غزولو اختیار، د صوبې څلور دیش پوهنتونو د فیصله ساز سنت مشري کول، او د سرکاري افسرانو د رجسټرار عہدې باندې ټاکلو غوندې اختیارات. استادان یې لري پوهنتونو کې سیاسي اثر سیوا کول شي، خو د پیښور پوهنتون د استادانو تنظیم مشر ډاکټر ذاکر الله امید کوي کال 2023 نه د صوبې پوهنتونو کې کوم مالی مشکلات دي، وزیر اعلی د چانسلر په حیثیت د پوهنتونو د سټاف د تنخواګانو، پینشن او نور مالی مشکلات زر هوارولو او فیصلو کې به مدد وکړي.
نو کدا فاینانشل ایشوز دوی ایڈریس کی او انفیکٹ اغی خپل کوششونه هم سٹارٹ کری دی، ځکه چې زمونږ د پینشن لایبیلیټی دا او صوبائی حکومت دا وعده کړی دا چې د نیکسٹ ایئر نه به مونږ دا فائنانشیل لایبیلیټی چې دنه دا پینشن به مونږ صوبائی گورنمنٹ چې کوم بجٹ نه کې به ریفلیکٹ کو او د صوبو لپاره به مونږ په بجٹ کې هم پیسې دو یورسکو لپاره.
خو ډاکټر عزیر د صوبې سلور دیش پوهنتونو کې په بیلابیل عہدو د ټاکنو اختیارات او فیصلو اختیارات یو سیاسي دفتر ته منتقلي د راتلونکي لپاره یو خګام نه بلي.
که فار اگزامپل لکه نن خو دې وخت کې زمونږ د پی ټی آی مشران په صوبه کې په واکداران دي، نو دې ته خو به دا ښکار چې موږ سم کار کوو، خو سبا به دا پارټي بدلیږي، دا واکداران هم بدلیږي، په دې کې به هر څوک راځي، نو بیا به هغې خلاف دیم لګیاي، موږ هم لګیا یو. نو زما خپل خیال دارے چې زمونږ د ادارو چې کم پوزیشنز دي نو دا د دینه بالای تاک پکاري او دا داسې پکارو چې را د نمائندګي ډایورسي.
بل طرف ته پرستو کې اسلام آباد کې هم احتجاجي غونډې شوي او فاف پواسه د پوهنتون خپلواکۍ کې مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
یا هم خراغلی په خیبر پښتونخوا کې تعلیم پوهان وایي د لوړو زده کړو په ساينس او انجینیرینګ څانګو کې د ښځو او ترنکو ترمنځ فرق راکم شوی، او د ساينسي مضامین او انفارمیشن ټکنالوژي په څانګو کې د جنکو شره د الکانو نه هم زیاته ده. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورت کې.
ثنا رشید د عبدالولی خان پوهنتون د میتمیټکس یا حساب د څانګې د کوونکې ده. سناوائی پټولن کې زیاتره جنکې د طب یا میډیکل زده کړو طرف ته ځي، خو هغه په خپل خوخه د حساب پسانګه کې داخله اخسته او دا تاثر اوس بدل شوی.
زمونږ معاشه کې د فیمیل ریشو ډیره زیاته کم ده. میتس میتمیټکس هغه د پاره یو داسې سبجیکټ لګی چې دا خو به زمونږ د پاره مشکل ده، دا مونږ نشو کولای. وایز چې د سټارټینګ نه زمونږ معاشه کې دا کانسپټ راغلی، لکه انجینیرینګ به کوي، میډیکل سایډ ته به ګرځي. نو ما هغه ته هغه سوچ لپاره زوم چې زه میتمیټکس فیلډ ته راځم، ما هغه سوچ لپاره چې هغه سوچ بدل کما، هغه د پاره زیو رول ماډل جوړ شم.
د عبدالولی خان په هنتون نشمیرو تر مخه په هنتون کې شپاړ زر د کون کې زده کړې تر لاسه کوي، او په دې کې سلويخ په صد جنکې زده کون کې دي. په هنتون وایي د ساينس په مضامینو کې د زده کون کو شمیر د 50% نه زیاته ده، چې پکې زیاتره زده کون کې جنکې په انفارمیشن ټکنالوژي کې زده کړې تر لاسه کوي. تعلیم پوهان وایي په پالیسو کې او د ټولنیز بدلون له امله دا تعداد زیات شوی.
نو د جاب په لحاظ باندې چې کم دی، نو د تب بانکینګ کې ادا سي مطلب لکه نور دي سره ریلیټډ، ریلوی یا د نور داسې چې کم دغه دي کنه، یا د ایڈوانس چې کم انسټیټیوټ دي هغه کې د ټیچنګ په لحاظ باندې چې کم دی نوې تا اپورچونټی ملایويږي او سره سره چې کم دی د خپل سټډیم کنټینیو ساتلی شي.
د عبدالولي خان په هنتون د سروې مطابق په کال 2015 کې و اتیا پیصد هلکان او جنکیز د کوونکو د میډیکل زده کړو تر رجحان زیات وو، چې پکې یوازې یو پیصد جنکیز د کوونکو د ساينس په زده کړو کې دلچسپي لرله، خو اوس په دې کې نیم په نیمه زیاتوالی راغلی.
موږ یو بورډ آف سټډي او د اکیډمیک کونسل په ذریعہ باندې یو میجر شفټ وکړو چې چای فزیکلی وی او وی فزیکس ویلی د میتھمټکس ضرورت پکې نشته، او وی په فزیکس تراتلی شي او وی میتھمټکس تراتلی شي او وی د نورو شوبو تراتلی شي چې کوم د فزیکل زمونږ د فزیکل ساينسز دی. نو یو پورا غیر انقلاب راغی چې زمونږ دینه کې وینو هغه یکدم تقریبا الموسټ 50% اور چي دي، بلکې زمونږ سره کلاسونه داسي چې پکې د جینو کوټ عادت د کارونو هم سیوا دي.
سړنی خای په خبر پښتونخوا کې دا وخت سلور د سرکاري په هنتونونو په مختلفو خارونو کې لوړې زده کړې ورکوي، چې پکې د جدید ټکنالوژي انجینرینګ او میډیکل کالجونو نه علاوه د ساينس په مختلفو سانګو کې د امپلز زده کړې هم ترلاسه کیږي. پاکستان هم په هغه یو سل درې نوي هیوادونو کې شامل دي چې د ملګري ملتونو په مرسته د تلپاتې پرمختیا په ترلاسه کولو کار کوي. په دغه پرمختیا کې د تعلیم په سانګه کې جنسي ګیپ یا فرق هم د کال 2023 پورې ختمول دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د بلوچستان په شمالي برخو کې د سړې هوا په موسم کې عام خلک د یخنۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د اور اخیستونکو موادو او ال پی جی نه کار اخلي، مګر عوام وایي چې دا ځل د دواړو بیل وړې شوې دي چې د دوی ستونزې نوري هم زیاتې کړې دي. نور حال زموږ خبريال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د یخ سیمو خلک خپل کورونه د لرګي په سوزولو سره ګرم ساتي. دا لرګي د لس بیلا او د سند کنکور څخه راځي. سشکال یو من د لرګي باید 2000 روپۍ ته رسیدلې ده. عام خلک وایي چې دا د یخنۍ څخه د ځان ساتلو یوازنې لار ده، مګر د بایو د زیاتوالو له امله دا ستونزې نور هم سختې سوې دي.
دا کمی ګوډکی سي دي، دا په 1100 په 1300 در 2000 پرې دا خلک د خلکو دروستي رسوه. خلک دا رقم در په درجه چې د ماشام په ګوله پرې اړین دي. موږ د حکومت څخه په څو واره روزګار غوښتې دي، خو حکومت موږ ته روزګار نه دی راکړی.
د پاکستان د تیور او د غازو تنظیموونکي اداره اوګرا په یواد کې د تیور او د غازو بای ټاکی په هغه سیمو کې چې غاز نشته هلته ال پی جی کارول کېدای شي. اوګرا د پروري میاشت لپاره د یو کیلوګرام باید 245 روپۍ ټاکلې ده، خو د بلوچستان په دې سیمو کې په ځانګړې توګه په چمن ښار کې یو کیلوګرام په 300 روپۍ پلورل کیږي. شرکتونه د غازو سلندرونه په لوړه بای پلوري. د چمن ښار د حکومتي نرخونو کنټرول کمیټي مشر او رزاق میانی وویل چې دوی به ډیر ژر د ال پی جی ګیس د بایو د کنټرول لپاره ګامونه پورته کړي. په دې وخت کې د برېښنا د لوشډینګ رپورت هم ورکړل شوی دی.
ډیر یخ سره ولس مخامخ دی، لیکن چې څنګه یخ سي دا سره سات سات زموږ علاقې د سیمې دا ګوټکی و مطلب لرکی دا په ډیر غټ قیامتو باندې موږ ولسته ملاوي چې بلې خواته دلته لوډ شیډنګ دی، د بجلی بالکل بجلی د ناونه برابر ده. په 24 ګنټې کې 2-3 ګنټې بجلی.
د بلوچستان د شمالي پښتني سیمو خلک تل د اسانتیاو د نشټوالي څخه شکایت کوي. وایي چې د لوی خو دند نهسته او بیا چې کله د ژمي په موسم کې واوره وریږي لارې بندې پاتې کیږي. بیا د خوراکي توکو د بایل وړېدو سره د دوی ژوند نور هم ستونزمن کیږي. دوی د حکومت څخه قدرتي ګیس ورکولو او د سوزونکو توکو لپاره د ځنګلونو لګولو غوښتنه هم کړې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د وی ای ډی وا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخوستان د خبری خبرونی اغه راټول شوی مطالب او تفصیلی رپورټونه شتا سم وړاندې کړل په دې هیله چې په موږ ګرځیدلې وی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام او زموږ نور پروګرامونه هر وخت چې وغواړئ د وی ای ډی وا نیوز په ویب سټ باندې وګورئ، همداشان زموږ په یوټیوب او په فیسبوک باندې هم د ورځې خبرونه او تازه تفصیلی رپورټونه هم خبريږي. نو تاسو نه اجازه غواړم، تاسو ته خوش پغواړم، علامه ملشه.